있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د نن او وضعیت پروګرام ته په خیر راغلی ستړي مشي درنو ریدونکو په دې پروګرام کې معمولا ستاسو د کلی کور او حالات په حق لږیو او د ورځنیو مسایلو په حق لږ چې ستاسو په کلی کور کې پیښې وي د غیبه راکې راپورټونه مرکه او تبصری نشریږي نن خو خبره ده چې عمران خان د صدر اعظم د مقام نه لری شو د پاکستان پارلمان سبا د صدارت د مقام کاندیدانو ترای ورکی شهباز شریف او شاه محمود قریشی د مقام ته کاندید شوی دي نو موږ غواړو چې لګ روسته د سیاسي چارو کارپو عزیز احمد عارف صاحب سره پاندې باندې وګورو چې د عمران خان آینده به سوي د پاکستان د نوی صدر اعظم ستوندې به سوي داخله د پاکستان کې او دغه تحولات چې په پاکستان کې راځي دا په افغانستان باندې د افغانستان په حالات باندې اڅه اغیزه وکړي خو د دینه مخه غواړم چې اول د نړۍ د دې ساعت خبرونه ووري روس د خپل ملما سره پاندې ټاکلې مسلې باندې بحث کو
ویان احمد الله ارچیوال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسیر خزی او کوچنیان په افغانستان کې د روان بشري ناورین او عمده قربانیان بولی د ادارې په خپل ټویټر په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو لخپل کورونو د بیځای کېدو خبر ورکړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو غوښونو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې د بورالاینس پرون د طالبانو د اطلاعات او کلتور له سرپرست وزیر مولوي خیر الله خیرخوا سره په کتنه کې د رسنیو پر ازادۍ خبرې کړې د یونام د اعلامیه له مخې میرمن لاینز د رسنیو په وړاندې د پروتو محدودیتونو او غوښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت څخه وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره راغنده خبرې ترې پیل کړي دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي په کابل کې د ایران سفارت له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه خپاره شوي معلومات رد کړي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو لخوا له زور زیاتی څخه ډکې ویډیوګانې خپرې شوې خو په کابل کې د ایران سفارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو لخوا د زور زیاتی څخه ډکې ویډیوګانې د یو هدف له مخې پلان شوې چې په خبره یې هدف یې د افغانستان او ایران د اړیکو خرابول دي کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوی بشری مرستې په غور ولایت کې پراته سوه کورنیو ویشل شوې دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاریو د همغږۍ ادارې په همکارۍ برابرې کړې د ترکیه سفارت وایي له دې سره د هغو کورنیو شمېر تر 30,000 زیات شو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې شوي پاکستان کې د صدر اعظم څوکۍ ته د اپوزیسیون ګوندونو ایتلاف لخوا شهباز شریف او د پخواني واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا شاه محمود قریشي نومن شوي دي ټاکل شوی قومي اسمبلی کې سبا په دې اړه رایه واچول شي چې راتلونکي صدر اعظم به څوک وي شهباز شریف د مسلم لیگ نواز شریف برخې مشر دی نوموړي د عمران خان خلاف د قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون ګوندونو د ایتلاف مشري کوله د پاکستان تحریک انصاف ګوند نومن شاه محمود قریشي د عمران خان حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و تحصیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې تهاجم یوازې تر اوکراین محدود نه دی بلکې د ده په وینا موخه یې ټوله اروپا ده په دې اړه زما همکار راپور راکوي
ولادیمیر زلنسکی پرون وخته په خپل وینا کې لید څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د انرژي په تولیداتو بشپړ بندیزونه ولګي هغه یو بیا غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د نورو وسلې هم ورکړ شي په همدې حال کې اوکان ویل دي چې د اوکراین په غتیس کې د راغون شوو روسي ځواکونو پر وړاندې سخت جګړې ته چمتووالی لري. وته ولابد امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
د سپیس ایکس په نوم د فضايي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستورمزلې نړیوال فضايي تنظیم ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستورمزلې شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د ځمکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضايي تمځای څخه د فالکون 9 په نوم د راکټ په مرسته په فضا کې تر 28 ساعته مزل وروسته نړیوال فضايي تمځای ته ورسېدل. دغه څلور ستورمزلې په نړیوال فضايي تمځای کې له وو نورو هغو ستورمزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګه خالته تللې دي. په ایټالیا کې پرون د کرونا وایرس شاوخوا 3,500 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمېر د جمعې ورځ په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کرونا وایرس شاوخوا 6,500 مثبتې پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړو شمېر 112 و. د 2020 کال له فبروري میاشتې راهیسې د کرونا وبا له پیله په ایټالیا کې د 1,06,650 کسانو مړینه ثبت شوې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. نن خو یو خبر داده چې د پاکستان ملي اسمبلی کې چې بیګارایګيري وشوه، د عمران خان اعتماد سلب شو او ټاکل شوې ده چې دوه کسان نور چې کاندیدان دي پارلمان کې راګيري وشي، چې څوک به وګټي نو هغه به د ملک آینده صدر اعظم وي. دغه سیاسي تحولات په پاکستان باندې څه تاثیرات لري او پاکستان کې به دغه آینده څنګه وي سیاسي وضعیت؟ ځکه معلومه نه ده چې نواز شریف به وبخښ، شهباز شریف به وګټي او کچېره بل کاندید به وګټي، دا نه ده معلومه، خو هر یو به چې وګټي سوال دا ده چې آینده به سوي د پاکستان. بل مسله دا ده چې دغه حالات په ګاونډي ملک پاکستان افغانستان باندې څه تاثیر کوي. مګر د امریکا خبريال اکرام شینواری صاحب کابل کې په همدې ارتباط یو راپورټ برابر کړی دی او هلته داسې په دې راپورټ کې نظر ورکړ شوی دی چې د پاکستان دغه تحولات ځکه په افغانستان باندې تاثیر نه کوي چې کار ټول د پاوس پر لاس کړي. زه اول غواړم تاسو د راپورټ هوري روسته کا د خبرونې مېلبه چې موږ دعوت ورکړې د خبرونې ترغه نور حالات به بیا دغه سره وسېړو.
د پاکستان د پارلمان غړو د شنبه په شپه ناوخته صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای ورکړه چې ورسره دغه حکومت سره شو. ټاکل شوی د شنبه په ورځ د پاکستان پارلمان نوی صدر اعظم وټاکي. د 4 شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې سیاسي بدلون د افغانستان په چارو بې غیزي نه ګڼي، خو وایي چې دا سیاسي بدلون به د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د ډېر بدلون سبب نشي. د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي د پاکستان پوځ په تیرو څو باندې څلور لسیزو کې د افغانستان په اړه د دغه هیواد سیاست اداره کاو او سم پوځ د افغانستان په اړه د پالیسۍ جوړولو او
زما په ان باندې خو پاکستان کې د حکومت بدلون به د افغانستان په مسایلو باندې ډېر اغیزه ونه کړي، ځکه چې د څلور لسیزې را په دې خوا د افغانستان په قضایاو کې تر ملکي ادارې نظامي ادارې رول ډېر مهم ده. فکر کوم هغه د پخوا په شان به هغه پالیسي لکه چې په څلور لسیزه کې په مخ وولې ده. زه داسې خاص توپیر نه وینم چې کوم خاصه اغیزه به ولري.
د سیاسي چارو بل کارپو کازیم او حسن حکر وای چې په پاکستان کې د حکومتونو بدلون تر اوسه د افغانستان په اړه دغه هیواد په پالیسۍ چندانې اغیز نه لرله.
د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د سیاسي ګوندونو نه بلکې د پاکستان پوز ټاکي، نو د ممکي حکومتونو په تغییر سره به پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه کوم ژور تغییر رانشي. دوهم خبر دا ده چې د ډېرې مودې په دې خوا امریکا په سیمه کې خپل اهداف د پاکستان واسطه باندې تطبیقوي، نو که چیرې د افغانستان اسلامي امارت د امریکا مخالفینو ته هغه کورستان دي که چین ده که ایران ده ډېر ورنږدې شو امریکا ته شا کړي، نو طبیعي خبره ده چې امریکایان به په پاکستان کې د نوي جوړېدونکي حکومت په واسطه دوی ته ستونزې جوړوي. افغانستان کې به د طالبان په ضد باندې د مقاومت جبهې پراخیږي، او که دوی بې پرتوب اختیار کړي یا په سیاست کې موازنه خپله کړي، نو امکان شته چې د پرمختګ زمینې ته برابر شي.
ښاغلی حکر وایي چې پخواني صدر اعظم عمران خان د طالبان د حکومت سره ښې اړیکې لرلي او د هغوی ملاتړ کوه،
ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت ته د پاکستان حکومت په راس کې عمران خان و، دوی ورته ډېره نابېګري کړې ده په نړۍ کې، د دوی لپاره ډېر کار کړی دی، نو د افغانستان اسلامي امارت د دوی ډېر مرهون و.
د سیاسي چارو بل کارپوه طارق پرهادي وایي چې په پاکستان کې ډېر نور بدلونونه هم په لار دي چې په یو ډول نه یو ډول پر افغانستان باندې به اغیزه ولري.
تغییرات کلان در پاکستان در راه است.
خغیری پرهادي ویل پاکستان کې لوی بدلونونه په لار دي، حتی پایسای او پوس کې چې څو میاشتې وروسته د پوز د مشر کریم وده پای ته رسیږي، تغییرات او تبدیلی په لارې دي، او په دې حالت کې پاکستان نور د طالبان لپاره بیاري توپ ته مجرا نه لري چې لوی بدلون همدا دی.
کلانترین تغییر ای است.
خو یو شمېر نور افغان کارپوهان وایي چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي ممکن له افغانستان سره د دغه هیواد سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینو مسلو اغېزې وکړي. د طالبانو د اسلامي امارت ویانه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سنیو سره په خبرو کې پاکستان کې سیاسي بدلون د دغه هیواد کورنۍ مسله ګڼلې او ویلې ښودلې چې دا بدلون به په افغانستان کوم اغېزه ونه لري. عمران خان په 2013 میلادي کال کې د انتخاباتو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، او درې کاله وتمې شي د پاکستان د صدر اعظم په توګه د کار وروسته تیره شپه د حکومت د سیاسي مخالفانو د ائتلاف لخوا د نه باور درۍ سره مخ شو او د صدر اعظم څوکۍ له لاسه ورکړه.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د عمران خان د حکومت ضد سیاسي مخالفینو د عدم یا سلب اعتماد د کامیابیدونه روسته سوال ده چې اوس د پاکستان د کوم ډول ستونزو سره مخ ده، یا پاکستان کې څه ستونزې موجود دي، او د دې ستونزو نه د راوتو لپاره کوم اقداماتو ته ضرورت ده. دغه مسلو په ارتباط باندې زمونږ همکار په پاکستان کې د سیاسي چارو مبصر اسماعیل خان سره مرکه کړې ده.
د عمران خان د حکومت د ختمېدو نه وروسته حالات به خب شي او کنه دا به نور خرابېږي؟
په خپل کې درې چې ټول چیلنجز خوښته دي، کار حکومت سباله دغه دي نو کانفیډنس دي، کار حکومت راغلو نو هغه د فارم چیلنجز دي. بل دا چې عمران خان په کلاره د ناستې کس نه دي، اولريډي دا مخکې اعلان کو پوه چودري صاحب چې هغه د سبلون د استعفا پلان لري او ابتدا به د قومي اسمبلی نه کوي، نو تیبا سټریټ پاور استعمالي جلسونه به روباسي او حکومت به مجبورې چې انتخابات او ټاکنو ته څومره زر کې دي شي انتخابات او تلاړ شي، ځکه چې انتخابات ته د وټونه یا ټاکنې څومره ځنډيږي د عمران خان کې تاوان دی. دا غي خیال دار چې دی وخت دی دینه پیدا چتول شي، نو ما تخکارې چې پر اصل کې دا کې لکه استحکام سیاسي را ته وګران ښکاری په دې رات.
د پاکستان ځینی بی سی هم دا خبر ورکړی و چې عمران خان بالکل په خپل اخرنی وخت کې یو ډیر مهم شخصیت اشاره د فوج مشر توا جنرال باجوا ته چې هغه د کار لري کړو. نو په دې حالاتو کې د بیا انتخاباتو کې دا او دا هغه بیرته راتله تاسو څومره ممکنه ښکاري چې هغه د دومره پاکستان کې درنه
زما خپل غدارې چې د تبګران شي ځکه چې دې نه مخکې خو تاسو ته پته راځي په کراچۍ کې خارجه علاقې کې ایم کیو ایم سیټونه چې کم دي نو هغه کاریدل داسې چې هغه خامخا پی ٹی آئی ته حواله کړو ورکړو او ځکه چې دا غیش مې خدای غرنګ کم او دا غرنګ په پنجاب کې به مرته مشکل شي لکه خیبر پښتونخوا کې بیا هم سړی و چې دلته کې پارٹی استحکام لري یو وجود لري اوس دې کې څه شک نشته لري او بیا او زیات سیټونه هم زموږ پښتونخوا نه وړل دي په پنجاب کې دي څه پرې خودل او یا په کراچۍ کې پرې خودل هغه به د تحریک انصاف لپاره کټل ډېره کړه شي بغیر د اسټابلیشمنت د سپورټ نه
د دې سیاسي بحران د راوتلو لپاره اوس څه اقدامات پکار دي تاسو په نظر کې؟
زما خپل خیال دا دی چې یو سیاسي موافقه پکار ده ځکه چې د ملک ډېر زیات مشکلات او ستونزو سره مخ دي. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. د ډیفالټ خبره روانه ده چې دیوالې شي معیشت ډېر زیات خراب دی. تر څو پورې موافقه نه شوي هغه کېږي نه خو د پته مرګ دا دی چې اوس ټول چې څومره مخالف ګوندونو هغه په یو وړخ کې او پی ٹی آئی په بل وړخ کې او د عمران خان چې کوم څه پورې سیاست پاتې شوی دی چې هغه کوم وخت کې په اپوزیشن کې مخالف غاړه کاو او کو بیا په حکومت کې هغه په دواړو صورتونو کې دا ښکاري چې هغه په اپوزیشن دی. بس هغه خامخا مخالفت د پار لار خپل کړی ده او هغه د لاسه بلکې یو سیاسي ماحول یو فضا
اسماعیل خان بیا یو ځلې تور لګولې ده چې بهرني ملکونه په دې کې شامل دي سازشې کړې ده سیسې کړې ده د دې په اړه باندې تاسو وایئ پاکستان ته ضرورت دی ځکه چې د امریکې نوم هم اخیستی و چې خپل اړیکې یو ځلې بیا وګوري د دې ملکونو سره که نه دی کې دې څنګه ګوري تاسو؟
زما خپل خیال دا دی چې د تعلقاتو د اړیکو ریسیټ خو به کېږي دې قسما ته څه شک نه ښکاري ځکه چې د نورو نړۍ ملکونو هم چې کوم خاص کر امریکا چې دغه تشویش خو په خپل ځای باندې چې پاکستان یا چین ته ډېر زیات نږدې شو بیا په وروستو کې بیا د روس سره اړیکې زیاتې خټلې امریکې دا اړخ به هم دا یو کوشش به یو هڅه به وي او کوم چې ښکارېدم داسې چې د پاکستان ستاسو واشنگتن نه چې کوم پل د غره لګولو دستاویز راغلی وای کوم داسې معلومه ده چې امریکای ورته خپل کار کړی باندې ښکته چې د اتم اعتماد تحریک ناکام شو نو پاکستان باندې بندیزونه لګې دي شي.
مننه ستاسو وخت نه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 1290 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو د نننه وضعیت د پروګرام په دې برخه کې د اوکراین حالات ته یو نظر اچو. د اوکراین د کارماتورس په خار کې د اورګاډي په تمځای کې چې سورز مخ کې بریدو شو هغه کې د 500 نه زیات کسان د رپورټونو له قراره وجل شوې دي. اوکراین پر روسي باندې تور لګولې دي چې د روسي راکټ لګیدلې دلته او د خلک پکې وژل شوې دي مګر روسي ویلي دي چې دا خبره صحیح نه ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اورګاډي په سټیشن باندې دا بریټ د روسي یو ډیر وحشتناک ظلم بلل دي او ملګرو ملتونو هم د بریټ غندل دا راپور ووري راپور نه یې عمل لري یو په بل پسې نشریږي.
د اوکران په کارماتورسک خار کې د ریل ګاډي په تمځای د راکټي بریټ په خبرګون کې ولسمشر جو بایدن په ټویټر لیکلی د اوکران د ریل ګاډي په تمځای بریټ یو بل وحشتناک ظلم دی چې روسي تر سره کړي. هغه ملکی وګړي په نخ کوي چې هڅه کوي ووځي او امن ځای ته ولاړ شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ریل ګاډي په تمځای بریټ په روانه جګړه کې د روسي د وحشت یو برخه ده.
You've seen the reports for yourselves.
تاسو په خپل ریپورتونه ولیدل چې تاسو ګنجمیر همکارانو لسمه څخه راپور ورکړی چې ملکی تلفات پکې وو. په دې جګړه کې دا د روسي د وحشت او د ملکی تلفاتو مخنیوي په برخه کې د دوی بې پروايي ده چې د ملکیانو د ساتلو په برخه کې درواغ وایي.
د راپورونو پر اساس په دغه بریټ کې لکټر لګه 50 کسان وژل شو دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د کرماتورسک خار د ریلګاډي په تمځای کې د 300 کسانو د ژوبل کېدو خبره هم ورکړې ده او ویلي چې د غبرید خی چې دښمن هیڅ حدود نه پیژني.
هغوی خلک په مزایل باندې ولي شواهد او ویډیوګان شته دي، د مزایل پاتیشون شته دي، خو هلته نور خلک نشته دي.
یو خبریال چې دا ویډیوی اخیسته د راکټ د لګیدو شاهدو.
خلک بهر ولاړ وو، د ریل ګاډي تمځای په دواړو خواو کې وو. دا ځای د مسلخ په شان وو، ډیر وحشتناک وو. که تاسو هلته وای ژوندی پاتې کېدل ناممکن وو. نه پوهېږم چې زه څنګه پاتې شوی یم، نه پوهېږم څنګه وژل شوی نه یم. دا یوه معجزه ده.
روسیې په دې راکټي برید کې لاسلارل رد کړي دي. ویل چې د توچکا یو په نوم راکټونه یوازې د اوکراین ځواکونو لخوا کارول کیږي، خو پوځي کارپوهان وایي چې روسیا د دې ډول وسلو زیرمه لري.
هغوی په دوامداره توګه د جګړې په جریان کې کارولی دي، په ځانګړې توګه په دونباس کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم کارولی دي.
د شنبې په ورځ د روسیې د دفاع وزارت هغه تصویرونه خبره کړل چې پکې لیدل کیږي روسی جټ الوتکې لا هم په اوکراین کې یو شمېر پوځي تاسیسات په نښه کړي. بلخوا د اروپایي کمیسون مشر اورسلا فون دیر لاین او د دغه کمیسون د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د جمعې په ورځ د کیف ښار څخه بهر د بوچا ښار ته تللي وو. دا هغه ځای ده چې اوکراین وایي روسي ځواکونو پکې د ماشومانو په شمول له 300 زیات کسان وژلي دي.
په بوچا کې موږ ولیدل چې انسانیت له منځه وړل شوی دی. ټوله نړۍ د بوچا له خلکو سره غمجنه ده.
فون دیر لاین ویل دا مهمه ده چې اوکراین د اړتیا وړ وسلې ترلاسه کړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د رسولو د چارو عمومي رئیس مارتن ګریفیتس د جنگ ځپلي اوکراین په هغو سیمو کې په محلي سطحه د اوربند اعلانولو غوښتنه کړې ده چې هلته خلک د ماسرې لاندې دي او بند پاتې شوي ملکي خلک بشری مرستو ته اړتیا لري او یا هم دوی منتظر دي چې ورته اجازه ورکړ شي چې ووزي. د جنیو نه د امریکا خبریال راپور را لېږلې ده چې سید سلیمان شایل ولی.
مارتن ګریفیتس په روانه اونۍ کې د روسیې د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په یوکرین کې یو ممکنه بشري اوربند د اعلانولو د امکاناتو په باب وغږېده. ګریفیتس د ملګرو ملتونو د بشري چارو او عاجلو مرستو لپاره د دغه نړیوال سازمان عمومي کوارډینیټر دی. د دوشنبه په ورځ یوکرین ته له سفر نه وروسته د راستنېدو په مهال په مسکو کې تم شو او په دې اړه د سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. خود روسی چارواکو سره د موقتی بشری اوربند د قبلولو اجمنه ونکړه. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشری چارو دفتر ویان اینز لایر کې د جمعې پورس خبرې اعلان ته ویل چې د ګریفیتس په نظر په دې ارتباط دا ملاقات احتمالا د دغه اوږدې پروسې په لورې لومړی ګام و چې واخیستل شو. اینز لایر کې زیاتوي چې د ګریفیتس په باور په یوکرین کې په محلي کچا د موقتی اوربندونو لپاره په جنگ کې شامل خو رضا کول خورا زیات مهم دي.
په ښارونو په ځانګړي توګه په ماریپول کې چې وضعیت یې تر ټولو زیات خراب دی، د توپکو او ټوپونو د ډزو غلي کول لومړیتوب لري، او په کومو ښارونو کې چې ملکیان په کې راګیر شوي دي باید پریښودل شي چې په خپله خوښه او رضا کوم بل ځای ته ولاړ شي او هلته د بشري مرستو د لیږلو اجازه ورکړل شي.
د ماریپول د ښار په سلګونو زره اوسیدونکي چې د روسي ځواکونو د محاصرې لاندې دي په زیر زمینی تاکاوي کې پناه اخیستلو ته مجبور شوي دي. په داسې حال کې چې د روسیې د هوایي پوځ د پرله پسې بمباریو په نتیجه کې د یوکرین د دغه دویم بندري ښار زیاتره برخې له خاورو او خزلو سره برابرې شوي دي. ګریفیتس یوکرین ته د خپل سفر په لړ کې کیف په اطرافو کې د بوچا او ایرپین په ښارګوټو کې د مرګ او تباهۍ صحنې په خپلو سترګو ولیدلې. ویان زیاتوي چې ګریفیتس د بوچا په خار ګوټي کې د مړو یو ډلیز قبر وکوت او هم د دغه خار لنګې شوي ودانۍ او کورونه معاینه کړل. ګریفټس په بوچا کې د تباهۍ مناظر بوګنون کې وبلل او د روسي ځواکونو د ممکنه ظلم او تیری په بابه د تحقیقاتو د پیل کولو غږ وکړ. د روسي پوځ کوشش وکړ چې د یوکرین پایتخت ونیسي، خو د سخت خواري باوجود له ناکامۍ وروسته په شاتګ وکړ او دا وخت ټوله توجه د یوکرین د ختیځې سیمې ډونباس باندې متمرکزه ده. لایر کې وایي چې د ملګرو ملتونو ماموران هیله لري چې دغه سیمه به د ماریپول د وضعیت سره مخامخ نشي او هغه څه چې هلته پیښ شو د ډونباس د لوهانسک او دونیتس په سیمو کې تکرار نشي.
پیپل آر سټیل هنکر داون ان بیسمنټس ان لوهانسک اند دونیتس. وی هاف ان اور پلانینګ
په لوهانسک او دونیتس دواړو کارونو کې اوس هم خلک د کورونو په زیرزمینۍ یا تاکوي کې پر دی. موږ هلته د موټرونو د کاروانونو د لیږلو بندوبست کړی دی او زه پوهیږم چې بلونه به حرکت کوي، خو غواړم چې یو ځل بیا دا خبره تکرار کړم. هغه څه چې بر سر ته رسیږي او یا هم نه رسیږي د امنیتي وضعیت پورې اړه لري، خو که موږ وکولای شو چې لاړ شو کاروانونه به مو د حرکت لپاره چمتو وي.
ګریفټس په خپله مطبوعاتو ته ویلي دي چې دی په یوکرین کې د اوربند د نافذېدو په باب چندان زیات خوشبین نه دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د اپریل په لسمه په فرانسا کې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو کې خلک د رای مرکزونو ته ځي چې رای ورکي آینده جمهور رئیس ده. خو داسې ښکاري چې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون به په قریب 13 کلونو کې لومړنی رهبر وي چې فرانسا کې دویم واري جمهور رئیس شي، مګر دا ځل په مقدماتي انتخاباتو کې د تیر ځل غوندې ډاډن نه دی، ځکه چې د کین اړخ ګوند کاندیدا مارلی لی پن د دې ویرې باوجود چې رای ورکوونکي به کم وي، په دې انتخاباتي مبارزه کې د هغه سره ډیره نږدې روانه ده. د امریکا خبریالې لیسا شلاین موږ ته رپورټ را لېږلې دی. دا به واورو. د مکرون پلویان په دې خاطر هڅه کوي چې ملک ته د ستنیدونکو توجه جلب کړي. دغه دواړه کاندیدان خپل انتخاباتي پیشنهادونه ردوي. جمهوري ریاست ته د کین اړخ کاندید جین لوملن چې ملاتړ کوي،
زما په فکر هغه یو داسې کاندید چې د فرانسې لپاره ښه پروګرام لري. په خپل لومړۍ دوره کې ځوانانو ته ډیر کار کړی، د امنیت او کارونو د پیدا کولو په برخه کې ډیر کار کړی دی.
تر دې وخت پورې داسې خریده چې د دغو انتخاباتو نتیجه څرګنده ده. په نظر پښتنو کې مکرون د 10% نه زیات امتیاز وګټل، مګر نن د مکرون اصلي رقیب اخی ارخی مارین لی پن ورنه فقط یو څو امتیاز شاته ده. ځینې نظر پښتنې کې کلی پن د اپریل په 23 په دویم دور انتخاباتو کې د مکرون سره مخ شي، نو په دې مبارزه کې به ورنه نور هم مخ شي.
د سحکاری چې هغه د فرانسې د خلکو باندې خنو ډیر پوهی، زه هم دغه راز ګمان کوم. هاکرکا هم د دې په فائدې تمامېږي چې مکرون د خيار خو کینر خو او د هغه خلکو په ژوند کې پیدا کړي چې نه کینر خې دي او نه خيار خې.
دا دریم ځل دی چې لیپن د جمهوری ریاست د مقام د ګټلو هڅه کوي. دا وارې د مهاجرت په حق خپل پالیسی نرمه کړې ده. دا هم ورته ګټه کوي چې بل کاندید اریک زمر لا د دې نه هم کی ارخه ده. د زمر محبوبیت په دی اخر او هفتو کې زیات شوه ده. 15 کاله مخکې مکرون لیپن د اروپایي اتحادیې پلوی ځوان مستقل کاندید ته چې ژمنه کړې و په فرانسه کې بدلون راوړي، په دویم دور راګری کې ماته ورکړه. مکرون دا ځلې په ډېر سختې انتخاباتي مبارزه کړې، وایي د ملک په چارو کې او د اوکراین د جنگ په چارو کې ډېر مصروف دی. فقط یو ځلې یو لویه انتخاباتي مبارزه وکړه. د جمهوری ریاست د نورو یو لسو کسانو سره په هیڅ مخامخ مباحثه کې ګډون نه دی کړی.
دا رښتیا ده چې د چاپیریال لپاره یې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم په اقتصادي لحاظ دا هم یو واقعیت دی چې بیکاری کمه شوې ده.
مکرون بالاخره اوس مبارزه کوي. لیکي ار خود کامیابی او د مارین لیپن په شمول د روسیې سره د ځینو کاندیدانو د پخوانیو اړیکو په حق له خبرداري ورکوي، مګر دا ځلې حتی د مکرون خپل پلویان باور نه لري چې د لیپن په مقابل کې دویم واري انتخابات وګټي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن. د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه خو همدل ته ورسیده، خو بیا هم د واشنگتن نه زمونږ پروګرامونه چلاندي ادامه لري. اوس آصفی صاحب په بلې مسلې باندې تاسو سره غږیږي او وروسته ستاسو غږ پروګرام دی. بل منځ چې خبرونه ترشي او خپل تجهیزونه وړاندې کوي. کورم ودان چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.